له احمد تکل مننه چې د راپورونو په دې ټولګه کې ستاسو ملتیا وکړه. ښاغلی تکل به وروسته 25 دقیقې اونیز پروګرام کې بیا هم ستاسو کوربه وي، خو اوس د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د خبرونو لنډیز دی. ور بیا د کابل ښار په لویدیځ څنډه دشت برچی کې د څو چاودنو ژغونه اوریدل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالنافع ټکور وایي چاودنې چې شمېر معلوم نه دی د عبدالرحیم شهید لیسې ته دننه سوي دي. بل خو د کابل امنیه قومندانۍ وایي دا درې چاودنې وې چې یو ګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې د شمېر په اړه زدو نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې دوو چاودنو یو ماشوم وژلې او څلور نور ټپیان کړي دي. د طالبانو حکومت اړوند باختر خبری اجنس نن ویلي چې چاودنې د هغو وسیلو له کبله سوي چې له پخوا نه چاوده پاتې وي. په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د بي سریلانکایي کارخونې مدیر یې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. قضیه کې ښکېل نه نورو کسانو ته د ابدي بند او دو اویا کسانو ته د دوه کاله بند سزا اورول سوې ده. تېر ډسمبر کې شاوخوا سلو کسانو دین ته د سپکاوي په تور د سریلانکا د نساجي فابریکې مدیر پریانتا کومارا په وهلو ډبو ولو تر مرګ ورساوه او بیا جساته اور واچوه. دوی کوماره تورن کړي و چې هغه کاغذ تیری او سوځولې دی چې د قران شریف آیتونه ور باندې لیکل سوي وو. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي پر دونبه سیمې د روسیې د لویې کچې هغه عملیات اوس پیل سوي چې له اوږدې مودې راهیسې چمتووالی ورته نیول سوی و. زلینسکی پرون پر خپل ټلګرام چینل ویلي ګڼ شمېر روسي ځواکونه اوس دغو عملیاتو سره یو ځای سوي دي. اوکراني چارواکي وایي روسي پوځیان په دغو عملیاتو کې ډېر تمرکز پر خارکیف او دونیتسک ښارونو کوي. خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راديو پر ویب سټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونې په پاتې شیبو کې احمد تکل په 25 دقیقې اونیز پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې پاکستان ولی پر افغانستان خپلو تیرایو ته دوام ورکړی دی او د طالبانو حکومت په دې برخه کې څه اقدامات باید وکړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د تیری په اړه بحث کوو. د شنبې ورځې د پیل په نیمه شپه د پاکستان پوځي الوتکو په خوست او کونړ ولایتونو کې درنې بمباري وکړي چې په نتیجه کې ټول 30 کسان ووژل شول. د خوست په سپیری او تڼیو ولسوالۍ کې د دې هوایي حملو هدف ظاهرا په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو کمپونه و. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ په دې اړه مستقیمې خبرې نه دي کړي، مګر له پیښې یوه ورځ وروسته د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت د مخالفو ډلو مخه ونیسي. د کونړ ولایت پر دریو ولسوالیو شلتن، مرورې او نړۍ د پاکستان د بمباریو دلیل تر دې دمه هم نه دی روښانه، خو د پاکستان پوځ له کلونو راهیسې د دې ولایت پر اړوندو سیمو د توپونو ډزې کوي. د پاکستان پوځ د حملې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د شمالي وزیرستان په داخلو سیمه کې د پاکستان د پوځ اووه سرتیري د وسلوالو په یو برید کې ووژل شول. له دې مخکې هم د پاکستان پر پوځ او پولیسو په دې سیمه کې د څو حملو راپورونه ورکړل شوي وو. د نن په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د هوایي تیری د عواملو او عواقبو په اړه بحث کوو. د خبرونې میلمانه دي د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو ویان اجمل عمر شینواری او د باور غورځنګ رئیس شنونکی نجیب الله آزاد تخنیکي لارښوونه میر احمد سپای کوي. آزاد صاحب، بحث لومړی له تاسو سره پیلوو. که راته ووایاست چې پاکستان د دې حملو په وسیله څه غوښتل او څه یې ترلاسه کړل؟
پاکستان لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرو کې یادونه وکړه، له کلونو راهیسې په افغانستان باندې برید کوي، لیکن دا لومړی ځل دی چې هوایی بریج په دې کې په دې تیارو کې د دې پیلوټان ناست د افغانستان په حریم باندې یرغل کوي. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان یو ډول د یو پروژې په شکل وکاري او تل یې د نړۍ څخه په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو او د دې د ائتلافي هیوادونو څخه ډېر تر ډېره مرستې په دې نوم باندې ترلاسه کړې دي. دا برید هغه مهال کېږي چې تقریبا لس ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز د متحده ایالاتونو په حق باندې خپل څرګندونې د پداسې حال کې کوي چې پر یوکرين باندې د روسیې يرغل غندي تر دې وړاندې نه و غندلې بلکې د روسیې په څنګ کې یو ډول ولاړوه بیا د امریکا سره د تعهداتو خبره کوي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د پاکستان وروستي جریانات د صدر اعظم عمران خان سیاسي لانجه له پوزیسیون سره او بیا سلب اعتماد په نتیجه کې د دلري کېدل له دې موضوع سره ارتباط لري؟
یعنی دغه موضوع سره که مشخصا ارتباطونه لري د متحده ایالاتونو سره د دې خبرې د شاغلی خلیلزاد آلته شتون په مطبوعاتي کانفرنس کې دا په دې خی چې ځینې تعهدات یا ځینې ژمنې سوي د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ او پاکستان هڅه کوي چې وس د افغانستان مسلې ته متحده ایالاتونه او نړۍ د پاکستان د دریچې څخه وګوري. دا هڅه هم کوي چې پاکستان یو ډول د ترهګرۍ قرباني هم خو تر څو راتلونکي د افغانستان لپاره چې هر اقتصادي او سیاسي او نظامی تګلارې وی د متحده ایالاتونو د نړۍ هغه باید پاکستان د ادرس ووسی. یو تر ټولو مهم هدف هم دغه دی چې دغه پیکي هغه محل کې چې د متحده ایالاتونو د پاکستان ترمنځ خبرې وسولې.
تاسو مخکې د پاکستان د سیاسي بحران یادونه وکړه، فکر کوئ چې د پاکستانی طالبانو فعالیتونه په پاکستان کې د پاکستان له سیاسي بحران سره یو څه ارتباط لري او کنه هغه بیل جریان دی او د پاکستان سیاسي بحران جلا دی؟
د پاکستان سیاسي بحران په بشپړ توګه جلا دی. د پاکستان په تاریخ کې ملکی حکومتونه نه دي تواندلې، نه یې فسره حکومتونه نه دي تواندلې چې خپل هغه انتخابي او قانوني حکومت دوره چې د هغه بشپړ کړي. اما په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو کوم وسلوال فعالیتونه چې د پاکستان په وړاندې هغه له پخوا راهیسې و، اما دا چې اوس په افغانستان باندې مشخصا برید کېږي یو شی دلته ډېر واضح دی. کله چې پاکستان دا ادعا کوي چې دی د پاکستانی طالبانو باندې یا پاغه کسانو برید کړی دی چې د دې په وړاندې وسلوال فعالیتونه کول، نو شواهد دا ښیي چې دا ټول ملکی وګړي وو، په هغه کې ماشومان وو، ښځینه وو، نارینه وو او په کورو باندې برید سوالی. او بل د سرجیکل سټرایک مثال که خو اخیستل شي، نو لکه څنګه چې په 2019 کې 23 فبروري باندې هندوستان د پاکستان په بالاکوټ باندې برید وکړ، نو اسناد او شواهد ښکاره کړل چې هلته د ترهګرو کیمپونه وو. په ټوله کې نه، زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبان اوسنی وسلوال فعالیتونه دي د پاکستانی اوسنی سیاسي بحران سره تړاو ولري. لکه دا بحرانونه چې پاکستان کې دي، دا د پاکستان د اردو هغه اردو چې هغه په بشپړ توګه د دې هیواد ټول واک په خپل لاس کې لري، هغه کې ټي ټي پی وک نه ونه په دې پورې ځانګړی تړاو نه لري.
بله، نو په کوم دلیل ستاسو په نظر په د وروستیو کې د پاکستانی طالبانو بریدونه زیات شوي دي، مخصوصا په وروستیو څو ورځو کې؟
یو لامل دا کېدلی شي، ګورې طالبان را تک سره سم تر دې وړاندې چې طالبان په افغانستان کې په بشپړ توګه واکمن سي، کله چې د ولایتونو نیوله نو د ولایتونو د نیول سره سم به د محبسونه ماتوله او کابل د مچرانه وتل د کابل ارت تر رسیدو مخکې د پلچرخي محبس مات کړ. او د پخواني دولت په ادعا هم په وار وار دا ویل سي و چې د افغانستان په محبسو کې ډیری پاکستانی طالبان او القاعده او داعشیان هم و. د دې محبسونو د ماتېدو سره سم دا خلک هم د دې محبسو څخه خلاص سوله، چې په هغه کې ممکن ډېر زیات یا یو شمیر پاکستانی طالبان و چې هغه د مابسوس څخه خلاصېدو سم وروسته بیرته هغه خپل هغه نظامی کیمپونو یا هغه نظامی پټنځایونو ته ځان ورسوله او د پاکستان په وړاندې په بریدو کې شدت ولیدل سه. یو تر ټولو لوی لامل هم دغه کېدلی سي.
او فکر کوئ چې په اوس وخت کې د پاکستانی طالبانو وسلوال په افغانستان کې شته چې د پاکستان امنیت ګډوډ کړي؟
ګوري په تیره کې هم پاکستان دا ادعا کړې ده، اما هغه سي اسناد او شواهد چې افغانستان به وړاندې کول د پاک د افغان طالبانو په وړاندې چې هغه په پاکستان کې وو، پاکستان هیڅ کله نه دی توانلی چې دا اسناد او شواهد وړاندې کړي. او بل په افغانستان کې لبه د مرغ په تیر شل کلونو کې افغانستان د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلې دی. هر استخباراتي شبکې هڅه کړې چې خپل نیابتي استخباراتي ډلې ولري او په هغه مهال چې د افغانستان درې درنیم لکه امنیتي دفاعي ځواک وو، د دې ترڅنګ د امریکا او ناتو تر یو لکه سلوی اکثر ډیر ځواکال ته پروت و. په هغه وخت مونه توانېدل چې د افغانستان ګوډ ګوډ غرنۍ سیمه ده، هلته دې ټول په بشپړ توګه حاکمیت ولري او دغسې د ډلو مخنیوی دې وکړي. نو ممکن په ځینو سیمو کې په ځینو لرې پرتو غرونو کې ځینې کسان وي، اما په هغه ډول چې د یو ترهګري یا د یوې دغسې وسلوالې ډلې کیمپونه دي هلته موجود وي، هلته دې روزنځایونه وي، هلته دې تمویلېږي، تجهیزېږي، په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې نه طالبانو کې دا د قوت ست چې هغه د ډلې وساتي و دې روزي او غیر تمویل تجهیز کې طالبان خپل د تمویل تجهیز په برخه کې محتاج دي او نه هغه نور نیابتي ډلې چې وې څه مفعاله چې په تیر کې درلودي په بشپړ توګه نړۍ له افغانستانه چې ووتله نو د یو استخباراتي فعالیت هم تر ډېره بریده کمزوره شو. نو زه فکر نه کوم چې د تحریک طالبانو شتون دې په هغه کچه باندې وي چې هغه د پاکستان ته افغانستان له خاورې ګواښ وي، لکن د کرښې اخوا ته هغه تل فعال و، د سوات نه نیولې د ورکزوی نه نیولې بیا تر میلام شاه واڼه پورې هغه هلته فعال و، د هغو کیمپونه و او وخت نا وخت عملیاتونه هم ټول د همغه ځایه مدیریت کول. اوس هم همدغه کیسه ده چې په افغانستان کې نه بلکې په د کرښې هغه غاړې دی دي او هلته د پاکستان د حکومت یا د نظامي حکومت په وړاندې خپل وسلوال فعالیت کوي.
مننه. اجمل عمر شینواری د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی او دفاعي ادارو ویاند هم را سره وصل شوی دی. شینواری صاحب، تاسو ته خراغلاست وایم، ستاسو په نظر د پاکستان د دې اقدام دلیل څه کېدای شي؟
تاسو ګورئ د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان دا لومړی ځل نه ده چې داسې یو پوځي عملیات د افغانستان په خاوره کې اجرا کوي او د دې ترڅنګ تر اوسه پورې پاکستان تاریخ په اوږدو کې د هغه وخت نه چې دوه کم شکونه لري د افغانستان په طرف باندې چې داسې معتبر اسناد وړاندې کړي او یا داسې دلایل وړاندې کړي چې هغه په بینالمللي سطح باندې د منلو وړ او د دوه کم پوځي عملیات چې کوي چې هغه ته د اقل مشروعیت ورکړي د حقوقي لحاظ او د پوځي لحاظ. راځو دې ته چې د دغه چې کوم اوایي عملیات په خوست او په کونړ باندې کړی دي، نو دا لومړی ځل ده چې په دوز مونږه هوایي حریم ته نوځي او هغه نه پوځي ګټه پورته کوي. نو کومګر تاسو وګورو په خاط وختو ته هم دوه کونړ په زینو سیمو باندې سرحدي سیمو باندې هم توپچی حملات هجرا کول په دوامدار توګه باندې. نو په دې برخه کې پاکستان باید لومړی د افغانستان ولستا او بیا په بینالمللي سطح نه ریوالته یو وضاحت ورکړي او یو معلومات ورکی چې د دوه اصلي هدف څه ده.
شنو راځه دوی تر اوسه پورې دا وضاحت نه دی ورکړی او حتی د پاوز په بیان کې په دې اړه حتی یو اشاره هم نه ده شوی، یوازې دومره ویل شوی دی چې د طالبانو حکومت باید د پاکستان د مخالفو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي. زما سوال دا دی چې د سې کوم هدف په افغانستان کې شته چې د پاکستان پاوز په هغه پسې راغلی وي او دا عملیات به کړی وي او کده دې بریټ تر شا نور پټ عوامل شته؟
اصلي مخه زما هم امده وا چې تر اوسه پورې چې دوه کم پوزي عملیات کړی ک توکیو او د روسي هوایي عملیاتو دوه هیڅ نو وضاحت تر اوسه پورې نه لري او په دې حق له باندې موږ د افغانستان ولس ارتیا دې ته ده چې په یو لوی کچا باندې ولس د دې چمتو شي چې د بینالمللي ټولنې موږ غوښتنه وکړو ترڅو چې کم هغه بینالمللي قوانین چې دي چې پاکستان په دوامدار توګه ماتي او د افغانستان ولس ورنځوريږي، نو دا باید په ډاګه شي او دا داسې نه ده چې پاکستان داسې وانګيري چې دونن پوزي لحاظ یا د اقتصادي لحاظ یو طاقت ده د سیمه په کچا باندې او افغانستان د دوه د لاس په دي څو لسیزو کې چې هغه څه درلودل هغه هم متاسفانه د لاس ورکړي دي. وردا یو ورځ راځي چې برته د افغانستان ولس او د افغانستان دولت واکمن او ځواکمن شي او د دې ټولو هغه تخطیانو چې دوی لري په پوزي برخه کې د افغانستان په خاوره کې د هغه په دي ډول پښتنه وکړي.
شنوار صاحب، تاسو د افغانستان د پخوانی حکومت د وسلوالو ځواکونو ویاند وست که مثلا یو اته نه لس میاشتې شاته ولاړ شو او فرض کو چې د جمهوریت نظام واکمن وای تر اوسه پورې د دې ډول حملو جواب بچو؟
هغه په هغه وخت کې خوشبختانه چې دود هوایی عملیاتو توان او جرأت نه درلوده او د اغه نه مخکې لاړ شو خو حتی د ډیرو نورو وړو توپچی عملیاتو توان هم نه درلوده او د جرأت ځان ته نه ورکوه
مګر د کونار پر ولسوالۍ یو دوامدار حمله کولې
راځم هم دې ټکی ته راځه نو اغه د عملیات کول ولې هغه وخت کې موږ د پوزي له حضرت څو په دې چې الټر د ناتوز واکول او د ملګرو ملتو د چتر لاندې کم توافقات چې شروع چې د افغانستان هوایي حریم او ځمکنی حریم د ترورستان ساتلو په خاطر باندې موږ بازي پوزي پروتوکولونه او بازي پوزي لنمحاله تكتیکی ترونه د اغه سره درلودل په هغه برخه کې هم منګه په هغه وخت په د ناتو هغه کم پوزي برخه کې کومي وادونه چې هلته موږ سره په افغانستان کې شریکو منګه خپل کم اعتراضات چې او کم شکایتونه چې او په ملل شکایت چې هغه هم منګه وړاندې کړو په هغه وخت کې په خاصه د امریکا د متحده ایالاتونو کم پوزي مسولین چې د هغه بنسټ باندې بیا یو درې ارخیزه په پوزي غونډه په پام کې نیول شو چې په هغه غونډه کې هم پاکستان داسې وضاحت نه درلود چې هغه د قانوني کونکي ویز منګ طرف ته یا د بنګ ټولن طرف ته ولې متاسفانه پاکستان ته کومه وګورو هغه کم څه چې د تاریخ وګدو کې او بیا په ځانګړي ډول په څلور یا څلور نیمه لسیزه کې د افغانستان د دولت سره د افغانستان د ولس سره د افغانستان د پاول سره کړی دی هغه یعنی واقعا هغه څه دي چې هیڅ وخت یو د افغانستان بهیر د ولس او د افغانستان د دولت او بیا په ځانګړي توګه د پوزیانو بهیر نشي پدې چې دوه دوامدار توګه هغه تخیتګانی کړی دی او اته په سیاسي برخه کې زمنګ د پوزونو زمنګ د ډیرو نورو دولتي نه خادونو د ویجاړېدو باعث تقریبا پاکستان شوی دی
مننه شنواره صاحب آزاد صاحب هغه خبرګون چې د طالبانو حکومت خود د حملو نه ورسته د پاکستان سفیر احزار کا هغه ته اعتراض پانه وسپارله مناسب
ګورې لمړی خپل لاندې کې دا وایم چې د ډیپلوماټیک عرفونو کې احزارول د سفیر احزارول اول ډیر لوی خبر نه ده دوم بحث ده چې د ډیپلوماټیک اصول مخه احزار هغه وخت رامنځته کیږي چې ډیپلوماټیک اړیکې وی رسمیت وي کله چې طالبانو خو دولت خپل پاکستان نور نړیوي به خاطر پیدو پر رسمیت او پیژنینا او پتیرو شپګو مېش کې د پاکستان سفیر په افغانستان کې دی هغه خواني برټش انډیا یا د انګلیزانو د هندستان د وایسرای په څیر تمثيل کړی دی نو زه فکر نه کوم چې د طالبانو دا ورستۍ د ریس دی هغه به کافی وي او دام داسې محل چې ولسونو په د خوسنی ولی بیا په تننګره راپوري لارو نو وکړه دغه نور سره طالبانو د ریس تر دغه بریده سوچ دی د پاکستان سفیر او غړي او قوت وخت کې د دې سفیر په اسلام آباد کې په هغه ورځ باندې احزاریږي یعنی بریدم پاکستان کړی دی د دې د طالبانو سفیر هم شاز ظفر وبکه تاسو چې یادونه وکړه خبر پاڼه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت داس خبر پاڼه د چاته په کې وی اشاره هم داشنه د سوي چې دا کار دی یا
تاسو په نظر
کوارډیناتونه مخ سوي
تاسو په نظر څه کولای شوې د طالبانو حکومت یو مناسب اقدام به څه ډول اقدامو
زه فکر کوم تر ټولو لومړی باید طالبانو وړاندې تر دې چې د پاکستان سفیر راو غواړي یو بشپړه اعلامیه خبره کړې وای او هغه اعلامیه کې د افغانستان د ځمکني بشپړتیا د افغانستان د اراضي په افغانستان د افغانستان په حریم باندې بریډیا دونه د غندل ترڅنګ د پاکستان څخه د وضاحت غوښتنه او د وضاحت غوښتنې ترڅنګ هغه کسان چې حالته ملکی وګړي شهیدان سوي دي ماشومان په ګډون د جبران ورکولو غوښتنه سوی وای او له غوړ سره بیا هغه تشریفاتي احزار را مسته سوی وای چې هغه ونه سو لکه په نور ځایونه کې چکیږي او زه فکر کوم هغه هم د ولسونو ځینی فشار نو چې طالبانو اوس دغه موقف ونیو په ټوله کې کافي نه و
حکومتونه چې اقدامات کوي ځوابي اقدامات کوي یا د غچ اخیستنې اقدامات کوي په یو زور او په یو توان کوي دغه زور او توان که سیاسي ډګر کې وي او که پوزي ډګر کې وي د طالبانو له حکومت سره شته
نه هیڅ کله نه ځکه ما هم د نظامی غچ اخیستلو یادونه ویخونه کړې بازم د اعلامیه بحث وکړه هغه ځکه نه چې طالبان تر ډیره بریده د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او نن هم د افغانستان کې د افغانستان په یو دغه سي تاريخي شاهي خلا کې یا په قصر کې د لمان د خازي امان الله خان په قصر کې د پاکستان د لپاره الته دعا وکيږي نو کله چې تر دې بریده پوري وی چې د په رسمي ډول هغه ملا یا خطیب چې هلته ناست دی هغه د طالبانو یو له مهمو کسانو څخه
یعنی دا توان نشته پکې
دا توان بیخي نشته پکې نه په سیاسي لحاظ او نه په نظامي لحاظ
مننه شنوار صاحب له پوځي نظره د طالبانو ورتیاوي په کوم حد کې دي
هغه چې مونږ د طالبانو ادعاو ته وګورو چې ګویا نړیواله مات کړی دی او د افغانستان پوځ یې مات کړی دی نو خو بیا د هغې ادعا په بنسټ باندې چې طالبان نن لري او په هغې باندې دو مغروره دي بې ځایه نو باید پاکستان خو ورته هیڅ هم نه اوسیږي او دا ورتیا باید ولري چې د پوځي لحاظ حداقل پاکستان ته درون ځواب ورکړي ولې د پوځي محاسباتو او د یو منظمې جګړې د تعریف په بنسټ باندې هغه ورتیاوې چې باید طالبان په پوځي ډګر کې ولري چې یو بل هیواد دی او منظمې حدود سره په جګړه باندې اخته شي هغه توان په طالبانو کې په هیڅ قیمت نشته ده په دې چې هغوی خپله تر اوسه پورې هغه ډېرې لومړنۍ ظرفیتونه چې د پوځ او د وسلوالو ځواکونو اصلي ظرفیت جوړوي هغه د دوی په وجود کې نشته دویمه مهمه خبره دا ده چې طالبان تر اوسه پورې د سیمه په حق لا او د نړیوالو په حق لا په پوځي برخه کې یو دکتورین نه لري چې تعریف وکړي چې د کوم هیواد سره موږ څه ډول اړیکې لرو او دا غیب بنسټ باندې موږ خپل پوځي تشکیلات ترتیب او تنظیم کړو دریمه خبره دلته دا ده چې په طالبان خپل د ټولو تجاوته ده چې د پاکستان متاسفانه زیګنده ده او طالبان هیڅ وخت زما په هند باندې د دې توان او لري چې د پاکستان په مقابل کې هغه ډیر ابتدایي سیاسي ځواب ته چمتواله ولري
کوم عوامل زغورم شنواره سبل تاسو نه پښتنه وکم د افغانستان پوځونه وسلوال ځواکونه مثلا د جمهوریت په دوران کې هم په وار وار د افغانستان پر خاوره د توپونو دز وشولې خواغه وختم د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې د افغانستان د وسلوال پاوز یو ځواکمن پاوز په موجودیت کې هیڅ کله ځوابي اقدام د پاکستان پر وړاندې ونه شو زما سوال دا دی چې اغه مری یا نامری قوت چې افغانستان له ځوابي حملو نه منې کوي کوم دی
تاسو ګورئ ما مخکې هم یادونه وکړم چې په څو لسیزو کې د پاکستان د مخربو سیاستونو نه متاثر شوی استو بیا په ځانګړي ډول په پوځي برخه کې تاسو ته جوته ده چې تر هغه په 1901 کال پورې چې افغانستان کم وسلوال پوځ درلودل او کم هغه تجهیزات چې د وخت مطابق د پوځ ارتیا او پاګی باندې موږ وسلوال پوځ سمبالو پاکستان هیڅ وخت دا جرأت نشو کولای چې د افغانستان په خاوره باندې پوځي برید یا تیری وکړي دا ډار ورسره و چې د افغانستان وسلوال پوځ د هوایی ټولګي توپچی ټولګي پلای ټولګي
په هغه وخت کې تاسو ستاسو مطلب د مجاهدینو له بریا نمخ کې د ډاکټر نجیب الله حکومت وی هغه ته داسې مثالونه شته چې مثلا د پاکستان الوتکه د افغانستان خاورې ته سهوانم ننوتی ده بیرته ځوابي اقدام شوی او حتی د افغانستان د هغه محل د حکومت پوځي الوتکو هلته بمباری هم کړی ده زما مطلب دا دی چې په وروستیو شلو کلونو کې ولې دا ځوابي اقدام هیڅ کله هم ونه شو
زما منظور هم همدغه و چې تر موږ 1901 کال پورې چې کوم پوځي ظرفیت توانایي قابلیت او مهارت بنګ درلود پوځي لحاظ همدغه و چې پاکستان دغه جرأت نه د سیاسي پلاوه او نه د پوځي پلاوه ځان ته ورکو د چې موږ یو په ټوله معنا تعریف شوه منل شوه او هغه د ظرفیت او توانایي او د مهارت نه ډک وسلوال پوځ درلود دا غیر اوروسته چې کله زمونږه هوایی ځواکونه توپچی ستراتیژیک ځواکونه او تکتیکی ځواکونه او پلی ځواکونه تشفی ټولګي دا ټول متاسفانه د هغه وخت د تنظیمونو په وسیله باندې ویجاړ شو او اتا ترنره پورې د هغه پیغور منګو تاسو ته پاتې دی چې اتا په دغه وسنۍ عملیاتو کې هم داسې ویل شوی دی د اورخانه چې ګویا د هغه الوتکې دي چې په هغه وخت کې د ځینو افغانانو لخوا نه پاکستان ته تختول شوی یا پاکستان باندې پلول شوی وي دا غې نه په دغه عملیاتو کې استفاده شوی ده. په ډېر تاسف سره چې مونږ د پوځي منظمې جګړې وړتیا نه لرو، ولې د یو پاکستان د ځوابي حرکت په مقابله په حق باندې کولای شو چې د هغه تکتیکونو نه ګټه پورته کړو چې پاکستان په هر ډول منګې ورته ستونزه
منځ
خپل ټکی دا ده چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان په خاوره کې چې هر چا داسې کړنې کړې دي هغه مات شوي دي، هغه تورمخې شوي دي او هغه شرمېدلې.
ډېر زیاته مننه. یوه وروستۍ پوښتنه له آزاد صاحب نه لرمه چې په همدغه موضوع کې لا هم چې ښاغلي شینواري ځواب ورته وویلې، کلان راته وایست آزاد صاحب چې د پاکستان پر وړاندې د ځوابي اقدام د نشتوالي علت پوځي کمزورتیا ده او که سیاسي کمزورتیا؟
د رهبری کمزورتیا ده، تر ډیره بریده په سیاسي لحاظ راځي. لکه تاسو څنګه ډاکټر صاحب نجیب یادونه وکړه، تر هغه وروسته په تېرو شلو کلونو کې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې دا قوت و. یعنی ما خپله شخصا له ډیرو جنرالانو څخه په شخصي ناسو خصوصي ناسو کې اورېدلي دي چې دوی غوښتل چې د پاکستان په کونړ کې یا په نورو سیمو کې یا د ډیورنډ کرښې په سیمو کې په پاکستاني بریدو ته دوه چنده درې چنده ځواب ورکړي، لکن رهبری دومره ډاره نه بورت وایي دا اسلام وکړو و چې هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوله. په ټوله کې ویل سو چې نن هم سیاسي مشکل دی، سیاسي د طالبانو سیاسي رهبری په بشپړ توګه د پاکستان ته نفوذ لاندې ده او په هیڅ عنوان دا جرأت نشي کولای. کنه ممکن په طالبانو په لاندې صفوف کې هم داسې کسان وي چې هغه دې وغواړي چې د پاکستان په وړاندې بل مثال عمل وکړي، لکن څنګه چې په تیرو شلو کلو کې نه کېدل نن هم نه کېږي او لامل یې سیاسي کمزورتیا او یو ډول مصلحت او ډار دی.
ډېره زیاته مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو نننۍ 25 دقیقې بحث پای ته ورسید. د پخواني حکومت د امنیتي او دفاعي ادارو لویان اجمل عمر شینواري او د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد نه چې په دې بحث کې برخه واخیسته مننه کوم.